السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نن خپرونه هم د نورو ورځو په شان په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 22 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر و سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی. متحدي ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوال باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر روز د هر راز ګواښونو مخنیوی کولای شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. افغانستان مخکې له دې په نړیوال جام کې له انګلند سره لوبه وبایلله او له نیوزیلند او آیرلند سره یې لوبې د باران له کبله لغوه شوې. افغانستان د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه کوي خو له نړیوال جام څخه وتلی لیدای. د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن انګلستان نیوزیلند ته د 16 منډو په توپیر ماته ورکړه. د تور سمندرګي لارې د غلې د صادراتو د موافقه په اساس نن د اوکراین له بندرونو څخه په غلو دانو بار نورې کشتۍ هم خوځېدلې. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې چارې د تنظیم مرکز نن په یو بیان کې وویل له یادې موافقې څخه د روسیې له وتلو سره سره د دوهمې ورځې لپاره هم د اوکراین غله بهر ته صادره شوه. بیان زیاتوي چې دا کشتۍ د اوکراین، ترکیې او ملګرو ملتونو د پلاو په موافقه وخوځېدلې او روسیې ته هم خبر ورکړل شوی. او د ایراني ریال ارزښت نن د ډالرو پر وړاندې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسید او یو ریال د تهران د پیسو د تبادلې په بازار کې د یو ډالر پر وړاندې په 338 ریالو تبادله شو. او د تهران د پیسو د تبادلې په بازار کې یو ډالر په 338 ریالو تبادله شو. له دې یو ورځ مخکې د یو ډالر بیا 322 ریاله و. د ریال ارزښت داسې مهال راټیټ شوی چې د سپتمبر په 14مه د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې محسا امینی لمړنې وروسته د ټول ایران په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه پیل شول. له ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتېدو خبر ورکوي خو طالبان دا راپور ردوي.
د نشه یي توکو په کاروبار، قاچاق، کرکیله په هر څه بندیز لګیدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی.
د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیټ پرایس د سرګندونو جزئیات درکو. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان پر ماتې هم خبرې کوو.
دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال
په کندهار کې سږ کال د پختې حاصلات زیات شوي.
سږ کال حاصلات ډېر نامیان دي او بارانونه وسپله کال اباس چې دا وچکلي سره ولاړه ده بېرته کالی کې دغه پنبیا سره سم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین له خپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. نور مطالب هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورجو لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای طالبان هغه محل کولای شي د نړۍ باور ترلاسه کړي چې اقدامات سم او لخپلو کړو ژمنو سره برابر شي د دې وزارت ویان نت پرایس پرون وخت ویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون او لنړۍ سره د خپلو هغو تکراری ژمنو نه سرغړونه کړې چې ویلي وو د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره خوندي ځای به نه وي پرایس دا هم مهمه وبلله چې طالبان باید د افغانانو هر ډول حقونو ته درناوی وکړي د موضوع نور جزئیات امید زهیرمل اوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړي او دوی دا کار یوازې د خپلو کړنو له لارې کولی شي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون او له نړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په اړه له خپلو کړو ژمنو سرغړونه کړي د پرایس په خبره دوی واضح کړی چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواښ پیښ کړي د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل
هر کله چې موږ طالبانو سره ښکیل شوي یو له دې ډلې وروستیو کې چې ټام ویست دوها کې له طالب استازو سره وکتل موږ د بشري حقونو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه دا نه یوازې دا چې موږ له طالبانو سره هر ډول اړیکه لرو مهمه ده بلکې یو ضروري امر دی تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې طالبانو خپلو خلکو سره ښکاره او په بیا بیا تکرار کړي دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقونو او ازادیو ته به درناوی کوي اجازه به ورکوي او هر چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملي به کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روښانه ویلي دوی به په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د لمنځوړو لپاره خپله وړتیا خوندي وساتي له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او تر خوا یې له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې ځواب رانه کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام ویست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړي امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپلو شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي هخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستانه د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هره اسانتیا برابره کړي چې غواړي له افغانستان ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستانه د تخلیې پروسه وځنډوي خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې سکهال د کوکنارو کروندې پراخې شوي او د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې مسؤلیت لري په خپل کلنی راپور کې د خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوي او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر او سکهال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوي دي بیا هم امید زهیرمل را سره دی چې د دې موضوع جزئیات اوروي
د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې لیکلي څه کال په ټول افغانستان کې په 233,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیر په پرتله 1/3 برخه زیاتوالی ښیي. دا د 2020 کال د اګست را په دې خوا یعنې لکله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او راپورته کېدونکو ګواښونو او د کوکنارو د ناقانونه سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لومړنی راپور دی. د دې راپور پر بنسټ له هغې وروسته چې په اپریل میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ د اپینو بیې لوړې او له دې لارې د افغان کروندګرو عواید درې چنده زیات شول. د یو این او ډی سي راپور ښیي چې په 2020 کال کې افغان کروندګرو د اپینو له پلور 425 میلیون ډالر په لاس راوړي. خودساک یعنې په 2020 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالرو ته ورسېد. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو کښت د هیواد په سویل لویدیځو برخو متمرکز و چې د ټولې سیمې 83% برخه جوړوي. راپور کې راغلي په هلمند کې د ټولو کرنیزو ځمکو 1/15 برخه کې کوکنار کرل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا نه مني چې د کوکنارو کښتې د تیر په پرتله زیات شوی وي. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نشئی توکو په کاروبار قاچاق کرکیله په هر څه بندیز لګېدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی او نه اجازه ورکول کیږي چې په دې کښت باندې بیا لاس پورې کړي څوک.
خو د یو این او ډی سي راپور بیا ښیي چې سږ کال د کوکنارو حاصلات تر ډېره حده د طالبانو د مشر له فرمانه معاف شوي او بزګران باید اوس د راتلونکي کال لپاره د کوکنارو د کښت په اړه پریکړه وکړي. هاخوا یو افغان کروندګر چې نه غواړي خپل او د سیمې نوم یې په راپور کې خپور شي له طالبانو غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
اوس ځکه چې د کښتو وخت دی خواهش لرم چې باید د کښتو په برابر کې تاریاک مخبري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نه سول دا به افغانستان یو ډېر بشري بحران سره مخامخ کړي.
طالبان داسې مال د کوکنارو د کښت د مخنیوي له ننګونې سره مخ دي چې د نوي کال لپاره د کوکنارو کښت په نومبر یعنې همدې میاشت کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو د ترلاسه شویو تاریاکو په اندازه کې بیا کموالی راغلی. راپور زیاتوي روان کال په لومړیو کې د وچکالۍ له امله له هر هکټار ځمکې 26.1 کیلوګرامه تاریاک ترلاسه شول. داسې مال چې په 2020 کال کې دا اندازه 8.15 کیلوګرامه وه. د راپور پر بنسټ په دې توګه 6,200 ټنه تاریاک ترلاسه شوي چې د 2020 کال په پرتله 10% کموالی ښیي. د یو این ډی سي راپور لیکي کچېرې په 2020 کال کې ترلاسه شوي تاریاک په هیروینو واړول شي نو له 350 تر 380 ټنو خالص هیروین به ترې راووسي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره دا هم وایي چې په افغانستان کې کرل شوي کوکنار د نړۍ د ټولو کوکنارو 80% جوړوي.
د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې یو این او ډی سي د کلنی راپور جزئیات مو اوریدل. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د کابل نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون خپلې خپرونې بندې کړې. د کابل نیوز مسؤول عبدالباسط ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دوی پر ټلویزیون خپلې خپرونې بندې کړې، خو د په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د دوی خپرونې دوام لري. په عین حال کې د دې ټلویزیون یو شمیر کارکوونکو د نومونو د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی سخت فشارونه وو.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د کابل نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون د خپرونو د بندېدو په اړه اندېښمنه ده. دغه کمیټه له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي او د رسنیو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي. د دغې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته وویل
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د کابل نیوز مشهور تلویزیوني چینل د تلویزیوني نشراتو په تړل کېدو خواشینی ده. له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده داسې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان د رسنیو اقتصادي لاسنیوی وکړي او له حکومت نه غوښتنه ده تر څو پورې هغه ژمنې سي د رسنیو د بیان ازادي د تقویب برخه کې تیر یو کال کړي هغه عملي کړي او رسنیو ته لازم سهولتونه رامنځته کړي.
د کابل نیوز ټلویزیون په نوم د خصوصي ټلویزیون مسؤلین وایي د یو لړ ستونزو له امله دوی پر ټلویزیون د خپلو خپرونو د بندېدو پریکړه کړې ده، خو په ټولنیزو رسنیو به خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د کابل نیوز ټلویزیون مسؤول عبدالباسط ازادي راډیو سره په لیکلې بڼه خبرو کې یادې ستونزې مشخصې نه کړې، خو د کابل نیوز ټلویزیون یو شمېر نورو کارکوونکو چې نه غوښتل نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت له لوري په دې ټلویزیون سخت فشارونه لامل شول چې مسؤلین یې د ټلویزیون د خپرونو د بندیدلو پریکړه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي له ژمنې سره سره هم د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې له دې ښاغلي مجاهد هغه ادعاوې چې رسنۍ د دوی لخوا محدودې شوې رد کړې وې. کابل نیوز خصوصي ټلویزیون چې په 2011 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې وې، ډېر تمرکز یې په ورځنیو او سیاسي پیښو و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیت بند کړی او ډېری خبریالان د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د روان لمریز کال په میزان میاشت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مسؤلینو آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 80% رسنیو د اقتصادي او سیاسي ننګونو له امله خپرونې بندې کړې دي. د نوی مسؤلینو په افغانستان کې د رسنیو راتلونکی تیاره بللی وو او ویلي وو چې په لنډه موده کې ناشونې ده چې د افغانستان د رسنیو ستونزې حل کړل شي. دا مهال د کار محدودیتونه، اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، وهل ټکول، د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول او زنداني کول د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. په همدې حال کې له ختیځ ولایت ننګرهار راپورونه وایي چې تېره شپه په یاد ولایت کې د انعکاس په نوم د یو سیمه ییزې رسنۍ خبریال او ویان نیاز محمد خاکسار نامعلومه وسلوالو وهلی او ډبولی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون د نشراتو مسؤول شکرالله پاڅون چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپرونې بندې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خاکسار کور ته پر لاره د وسلوالو له لوري وهل شوی دی. نوموړی وایي نه پوهیږي پیښه د چا له لوري رامنځته شوې ده، خو په خبره یې د دغه پیښې د پلټنې غوښتنه کوي. د ننګرهار مسؤولو طالب چارواکو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. رسره اوسی قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو. د کرکټ په نړیوال جام کې، په شل اووریز نړیوال جام کې، د افغان لوبډلې د لوبې د څرنګوالي په اړه د کرکټ له یو شنونکي سره هم خبرې کوو. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. چین له خپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضایي پروګرام له پیلېدو درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملی بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضایي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضایي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند دی چې د دغې فضایي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 30 ټنه وزن او 40 متره اوږدوالی لري، نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضایي اډه کې دوه نارینهو او یوه ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضایي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې، په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضایي ماموریت کې درې نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راز په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضایي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضایي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام درې لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضایي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضایي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاو.
په کندهار کې سږ کال د پختي حاصلات زیات شوي خو کاروانګر وایي چې بازار غواړي. سکل په دې ولایت کې پر 1200 هکتار ځمکه پخته کرل شوی چې د تیر کال پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سکل یې د 4800 میټریک تنه پختې د حاصلاتو اټکل کړی، خو کاروانګر وایي چې په کور دننه دې ورته د تار او ټکر جوړولو فابریکې جوړې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی نجیب الله پر خپل ځمکه د کلونو راهیسې پنبه کري. دی وایي د وچکالۍ سره سره یې سږ کال حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات دي، ځکه وروستیو بارانونو د نورو ځمکوالو برعکس د دوی کښتونو ته ګټه وکړه.
سږ کال حاصلات ډېر نامیان دي او بارانونه وسپله کال اباسو بیخي وچکالۍ وې. سږ کال چې دا وچکالۍ سره ولاړه ده بېرته کال کې دغه پنبیا سره سمې سوه، دغه در مخه وچکالۍ وې، دغه دا اوشتنه لرمه چې موږ ته والا کارونه برابر کړو، بندونه راسم کړو، اوبه تورې نسي ولاړې. دا شش کال موږ اوبه ګرده ولاړه روته روان دي، پر مځکه نه لګېدلې، رښتیان فرد و چې دا زموږ بندونه و، دا زموږ رښتیان سره برابر سي.
د پنبې کروندګر د حاصلاتو ټولولو وروسته پنبه پر فابریک لرونکو پلوري او هغوی بیا تر پروسس وروسته غوړي او د حیواناتو د خوراک لپاره کنجاره ترې باسي او پاکه پنبه بیا پاکستان هیواد ته صادروي چې هلته بیا تار، ټوکر او نور توکي ځنې جوړیږي. د حاجي محمد ظاهر او حاجي محمد ولی په نومونو د پنبې دوه نور کروندګر وایي د حاصلاتو د ښه بازار لپاره دي په کور دننه د تار او ټوکر جوړولو فابریکې ورته جوړې سي تر څو حاصلات یې په ښه بیه خرڅ سي او هم ورسره سم زرګونه کسانو ته کار پیدا سي.
دا اوبه رالې ده، سیلابونه شراله په دغه باندې بله بده وخت دلته کوچه کاټ سوله ا کوپړې ورسره غشتې پنبه ډېر سي ان شبارانه نوې بالا او بکمی دې دا زمیندار او بکمی بالا بالا بجره کوله په وختي بلا خاط ان شاء الله د خلل صلاح پر نه څخه په کارخانه ورته جوړ کښ له بل عمل کراو ګرځي چې دایې په دې ځای کې استو به وکې نو کارو د دې سر سره نو روزګار دران سره خته شي چې له خپل کارخانه ورته قال کې
سش کال شکر دې شاسمن دې کله کې دې زاپه دا سبب دا سوس دا بارانونو وسو دا روزونه رااله.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولان هم وایي چې سش کال په دغه ولایت کې پر 1200 هکتار ځمکه پمبه کړل شوی چې د نور کلونو په پرتله 10% زیات پالی شي. د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سش کال د ټول ولایت په کچه د 4300 میټریک ټنه پمبې د حاصلاتو اټکل شوی.
د پمبې حاصلات په مجموع کې د ولایت په سطح باندې په حدود ته شاوخوا 1200 هکتاره کې سږ کال د اټکل له مخې حاصلات کرکیله شوې ده چې له جملې څخه په لسو ولسوالیو کې چې دامان، ډنډ، سپین بولدک، تخته پل، ژیړی، پنجوایي، میوند، خاکریز او څه ساحه د ارغنداب ولسوالۍ کې کښت شوی دي چې د اټکل له مخې 4800 جمله حاصلات
انشاءالله. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پنبې کرنه زیاته سوې ده، خو کروندګر شکایت کوي چې د طبابت او نورو برخو لپاره پنبه له بهره هیواد ته رواردیږي او داخلي تولیداتو ته زمینه سازي نه کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو د نن مخامنۍ خبری مجلې په وروستیو څو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ د ازادۍ رادیو تر اوریدونکو رسو. خو له هغه مخکې، افغانستان نن د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د سریلانکا پر وړاندې ماتې وخوړه، او که څه هم له کوربه استرالیا سره یې یوه لوبه پاتې ده، خو د کرکټ له نړیوال جام څخه ووت. په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د سګنیو لوبو په اړه مې د کرکټ د شنون کې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال جعفر هاند نظر پوښتلی، او په سر کې مې ترې پوښتلی دي چې آیا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ترکیب سم او مناسب وو؟
که هدف مو د سکواډ او یا د لوبغاړو هغه لیست وي او یا هغه لوبغاړي 15 لوبغاړي وي چې کرکټ بورډ د دغو سیالیو لپاره انتخاب کړی وو، په هغه کې ډیر د خبرو ډیر گنجائش نشته په دې معنی چې په هغه کې د آل راونډرانو ترکیب هم په پام کې نیول شوی او د درې آل راونډران پکې وو، اوپنران هم پکې وو، میډل آرډر بیسمنان هم پکې وو، تیز توپاچون کې هم وو، سلو توپاچون کې هم وو. خو کله چې بیا یوولس لوبغاړي د لوبې لپاره غوره کېږي په دې کې ځینې خبرې شته. مثلا په اوپننګ کې دا خبره کېدل او دا انتقاد کېده چې اوپننګ کې د اول سره ښه کمبینیشن ښه ترکیب نه و، حضرت الله عزازی په مسلسل شکل ښه نه شو لوبېدلی، بیا هم هغه ته بار بار چانس ورکول کېده. حال دا چې دوه نور اوپنران هم وو، ابراهیم ازادران هم وو، عثمان غنی هم وو. عثمان غنی چې اوپنر وو کله به مخکې راوصل کېده، کله به وروسته راوصل کېده. په دغه مسایلو کې په ترکیب کې خبرې کېدی شي. همدغه راز عظمت الله عمرزي په اړه انتقاد دا و چې د دغه ځای معلوم نشو چې دی بیټسمین او که بالر و، او همدغه راز دا هم یو نظر و چې د عظمت الله عمرزي په ځای باید قیس احمد ته چانس ورکړل شوی وای، په دې معنی چې هغه سلو بالر هم و او په بیګ بش کې لوبې هم کړې وې، تر عظمت تجربه ښه وه.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د باران ورېدو په دوو لوبو کې اساسي رول درلود چې افغان لوبډله په دې موقف کې چې دا نن ورسره مخامخ شو پریښوده او د پرمختګ مخه یې ونیوله. دا خبره څومره دقیقه ده؟
بلکل دقیقا د دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال وزه په هغه د ګټې هغه جذبې ور خراب کړم. د نړیوال جام تر رسمي لوبو مخکې دوی تمرینی لوبې وکړي او ښې لوبې وکړي. پاکستان سره لوبه مساوي کړه، له بنګلاديش نه لوبه وګټله، او آیرلند او سریلانکا دوه هغه ټیمونه وو چې دوی په پام کې نیولي وو چې دوی به د دوی نه به لوبې ګټي، او نیوزیلند سره به هم خلوب کوي، او د امکان په صورت کې که یو دوه تېروتنه د نیوزیلند لوبغاړي وکړي نو هغه لوبه به هم ګټي. مګر بارانونو یو دا یوازې دانه چې د افغان لوبغاړو مورال خراب کړ، بلکې د افغانستان د ګټې هغه چانس هم بیخي ور ختم کړ. او ما غیلت تاسو پوهیږئ چې افغانستان له آیرلند څخه ډېر لوبې ګټلې دي، او امکان و چې دغه لوبه هم ترې وګټي په دې میدان کې، خو باران له کبله چانس ور نکړل شو، نو د افغانستان د پرمختګ مخه ډب شو. او علت یې غټ همدغه علت همدغه باران.
افغان ملي لوبډله له څو کلن فعالیت وروسته یو اساسي بدلون او لوی ټکان ته اړتیا لري ستاسو له نظره؟
ګورل هرې ماتې وروسته د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې رادباره کېږي، او هر بری د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې پټوي. که هدف مو د غټ تغییر نه دا وي چې 50-60% ټیم بدل شي خو فکر نه کوم، مګر د یو دوه درې لوبغاړو د تغییراتو امکان شته چې شاید هغوی ته به پاینده کې چانس ورنکړ شي، یا د هغوی په ځای یو بل ښه لوبغاړی او یا دوه درې ښه لوبغاړي لوبډلې ته راشي. مثلا اوپننګ په برخه کې، همدغه راز آل راونډر په برخه کې دوه درې تغییرات زه وینم، مګر په اوږد مهال کې شاید ډېر تغییرات شي، خو په لنډ مهال کې زه د غټ تغییر ضرورت نه احساسوم په لوبډلې کې.
د کرکټ شنونکي د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال جعفر هاندو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو پر څرنګوالي خبرې کولې. د امریکا د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه هم کتلی شي، ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد عاصم د لغمان کرغې ولسوالۍ نه خبرې. تاسو د رادیو له طریقې نه د سرې میاشتې په نامه باندې ترکیه اعلان وکړ چې موږ د کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ ته نتیجه معلوم نه شو، دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو دغه تذکرې او کورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو، دلته چې هره سرې میاشتې ته ځو هغوی وایي چې موږ دې پروګرام باندې خبر نه وي. ترکیه سرې میاشتې نه وای پوښتنه وکړه، ترکیه سرې میاشتې دلته ستنه.
السلام علیکم، زحمت ما د لغمان ولایت لسنګ ولسوالۍ د سایګل درې د پرادولۍ د اوسېدونکو یم. تیلن په ایران کې مسافر یم. موږ د پخواني امنیتي ځواکونو یو سربازان وو. ما سره ورور د اوس تیلن د انارو باغ کې کار کوو. څو کوم افغانستان کې حالات ډېر ترنګلی او بیا موږ امنیتي ځواکونو ته هېڅ کار زمینه مساعده نه وه، او راغلو او ګران هېواد افغانستان هم پرېښود. دا د افغانستان یو تعهلات د نسو وکړو، دا د جوړپوري چارواکي کار و. موږ سربازان خو هېڅ ملامت نه وو، څه چې امنیتي ځواکونو کې وو هېڅ ملامت نه وو. دا د مشرانو کارو نسو وکړو، اوس دلته کاروبار کوو. انشاءالله شکر الحمدللہ من خپل زندگی باندې ډیر خوشاله کاروبار کیږي او ان شاء الله د سپاک سره به منګه د افغانستان ته شي ان شاء الله منګه د ورځ یالو او مسخه دا غږ وادوالو ته ډیر یو خپایم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون دلاره نه ګورو د منګه هغه خوان دی هغه ورونه هغه تعلیمونه چې کوله اوس د تعلیم نه به برخه دي او خدای دې وکړي چې د امارات اسلامي مجاهدین د دغه د منګه خوان دی ته پانتونه خوشی کی چې دا یا شي د وطن ترخی ته مخه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
صدای ما را از رادیو آزادی می